السلام علیکم. د سهار 10 بجې سوید ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي مصالحې عالی شورا چارواکي وایي چې یو واحده طرح ورسېدلې او دوی قرباندی غبر کوي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازي د حکومت له مشرانو سره د استانبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو ناتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انتونی بلینکن پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
The president is committed.
ولسمشر جو بایدن د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو استنولو ته اشمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پریږدو چې افغانستان بیا د تروریزم په خواندي زاله بدل شي. په ځانګړې ډول هغه تروریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نخښه کوي، موږ ځکه په لومړی ګام کې هلته لاړو.
د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې د 9 نیټې د موافقې له مخې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوی وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ګران کار دی. ښاغلی بلینکن وویل دا نه د افغانستان د حکومت، نه د طالبانو او نه هم د خلکو په ګټه ده چې افغانستان بیرته په کورونی جګړه کې ښکیل سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازي د حکومت له مشرانو سره د استانبول د غونډې پر چمتووالي خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو لړ ټویټونو کې ویلي چې د بیرالاینز له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او د سولې په چارو کې د دولت له وزیر سید سعادت منصور نادری سره پر دې موضوع کتلی دي. یونما وایي په دغو کتنو کې د استانبول غونډې د چمتووالي تر څنګ د افغانستان د روانې جګړې د ختمېدو، د سولې پروسې د چټکتیا او د سولې په دغه بهیر کې د ښځو، ځوانانو او قربانیانو د غوښتنو د اورېدو پر موضوع هم بحث سوی دی. تکل سوی په څو ورځو کې د ترکیې په استانبول کې د افغانستان پر موضوع غونډه وسی چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران به هم پکې برخه واخلي. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربان ته غاړه کښېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره سوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یو تنظیمونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیلمنګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسی جرګې غړي رمضان بشر دوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو ناتانس کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د سبوتاژ مشکوکه هڅه وبلل سوه. ویل سوي دغه پیښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړې. د ایران د اټومي انرژي د سازمان رئیس علي اکبر صالحي پرون یک شنبه په اټومي تاسیساتو کې د برېښنا پرچاوي د اټومي تروریزم عمل وباله او له نړیوالې ټولنې د دې ګواښ پر خلاف د درېدو غوښتنه وکړه. صالحي ونه ویل چې د سبوتاژ په دې پیښه کې ښایي د چا لاس وي یا د پیښې علت څو، خو زیاته کړه چې ایران دا حق لري چې د دغسې عاملانو پر خلاف اقدام وکړي. د اسرائیل د کان په نوم یوې راډیو د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې د ایران د ناتانز اټومي تاسیساتو پر خلاف دغه سایبري یا انټرنیټي حمله د اسرائیل استخباراتي سازمان موساد کړې ده. د برېښنا پرچوي پرون یک شنبه په داسل کې پیښه سوه چې ایران تیره شنبه په دوو اټومي تاسیساتو کې پرمختللي سنټرفیوژونه ولګول چې د ایرانیمو د پخولو یا غني کولو چاره چټکوي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې لپاره نوی اساسي قانون تایید کړ. لدې سره د لومړنیو نتایجو لمخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوی رای شي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رایه ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون لمخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمې کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپل وټاکي. او انګلستان د کورونا وایرس لکبله د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. د بدسل کې د چې په انګلستان کې په کووی 19 ناروغي د اختکیدونکو کسانو شمیر کم سوی او اکثریت په خومره کسانو د دې ناروغي په وړاندې د واکسین لومړی ستن لګولې ده. سر لنن دوشنبه به ټول دوکانونه بیرته پرانستل سي، خلک به وکړی سي سلمانیو ته ولاړ سي او د عیني کورنۍ غړي کولای سي چې په انګلستان کې یو استوګنځای ته په رخصتي ولاړ سي. جیمونه د لامبو هاوزونه، کتابتونونه او ژوبړونه به هم بیرته پرانستل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د محدودیتونو کمیدل د ازادي پر لوري یو مهم ګام بللی دی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې بیا هم احتیاط او مسؤلانه چلند وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. لس بجې او و دقیقې کیدونکې دي. د سولې په تاړه د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. دا شوراوی چې په طرح کې اوربند انتقالي حکومت او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمې برخې دي. صفي الله ستانکزی تفصیل لري.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلې اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یکشنبه په خپل ټویټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړي تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یاد کړي.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربان تامین، د جګړې توقف، د اساسي ارزښتونو او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دي، نړیوالې اړیکې دي، د گذار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبيږي.
خغلی خوزنو ویل تمد د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیه غونډې ته ولاړ شي. د ترکیه د غونډې نیټه کڅه هم سل پسلو کې نه د ورسته، خو حکومت وایي خاید اپریل په 14مه چې را روانه جمعه کېږي تر سره شي. د غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یو طرح جوړ کړی چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړی ده. د افغان ولسمشر لومړي مرسیال امر الله صالح د ترکیه د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسی غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغو مذاکرات پړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لموک سره باس کړه. کوم اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهي او موږ غلي کینو؟
خاموش
میباشیم هرگز. خاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅ کله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشی کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاوی ته د ملګرو ملتونو، امریکا او ترکیه له خوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملړ سپارل شوی چې د ترکیه له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیګدیز حکومت جوړیدل چې بل سولیز ټول ګډون حکومت ته زمينه برابر کړی، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساویانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمه او نړۍ هیوادونو سره هي اړیکې د دغه طرحه مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي رادیو د دې پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیه په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرحو څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
ومردل چې د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحدې طرحې مساویده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. په اصل کې چې د ترکیه غونډې ته چمتووالی روان دی. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره سره د سولې لپاره نوي هیلې ټوکېدلې دي. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ترکیې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاو ته د ګډو اصولو یو لست ورکړی ترڅو د ترکیې تر غونډې مخکې پر ځینو مهمو برخو سره توافق وکړي. سلطان محمد سرور په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې آیا د ترکیې غونډه به بریالۍ سي؟
البته دا یو فرصت دی، یو ښه فرصت دی، یو چې ملک ته راغلی دی. ستونزې بیخي ډېرې دي. د دواړو خواوو تېرو کلونو د جنګ په نتیجه کې مشکلات زیات دي، ستونزې زیاتې دي، موقفونه سره لري دي. اما په عین زمان کې دا یو ښه فرصت دی. هیله ده چې دا فرصت له لاسه ورنه کړی شي. په تېرو وختو کې ښه فرصتونه له لاسه ولاړل او چې په هغه وخت کې د سولې راتلو دپاره شرایط لا اسانتره وو. اوس دا فرصت وروستی فرصت دی. که دا هم له لاسه ولاړ شي، بیا نو نه یوال دې ته ذکر کوي چې په نظامي شکل سره د دواړو خواوو سره کومک وکړي او نه د جنګ ختمولو لپاره پوځي لارې کومه هیله موجوده.
جلالي صاحب، د دغه کانفرنس یا غونډې لپاره بیلابیلې طرحې وړاندې شوې دي. د افغانستان د حکومت لخوا په طرح کې په اوربان باندې ټینګار ده او د انتقالي دورې لپاره د زمینه په برابرولو او همداراز د قانون د تعدیل او ساتلو. آیا تاسو څه فکر کوئ چې د کانفرنس ګډونوال به دغه اهداف ته سره ورسیږي، حداقل لک تر لګه اوربان ته؟
د مذاکرات د همدې لپاره کېږي چې د دواړو خواوو هغه موقفونه سره نږدې کړی شي، دواړه خواوې انصاف وکړي. په شروع کې په دې کې شک نسته چې دواړه خواوو کې فاصله ډېره ده. ځینې اساسي اصول دي چې اوس د بلمی ټولنې دواړو خواوو ته ورکړي دي چې په هغو اصولو باندې خبرې وکړي او په دغه اصولو کې څنګه دواړه خواوې د دغه اصولو د تطبیق لپاره څه غواړي او څنګه یې غواړي، هغه د مذاکراتو په نتیجه کې رامنځته کېږي. فاصلې باید کمې شي. د دواړو خواوو په یوه زمان کې اختلافونه لري. د دغو اختلافونو د لرې کولو لپاره د یو بنځلي لارې پیدا کولو لپاره باید کوشش وشي. په دې برخه کې البته هغه هیوادونه چې دواړو خواوو سره مرسته کوي یا د افغانستان د سولې د راتلو لپاره ژمن دي، هغوی رول هم ډېر مهم دی. د سپینو هیوادونه، د ملګرو ملتونو هیوادونه، د لویو قدرتونو په زمان کې همکاري.
جلالي صاحب، ترکیه د دغه غونډې کوربه ده، تاسو د انقره رول څنګه ارزیابي کوئ؟ آیا وبه کولای شي چې د دواړو خواوو نظریات سره نږدې کړي او مهم رول ولوبوي کسانګه؟
ترکیه خو یو کوربه د جدي مذاکرات لپاره او د کوربه البته نقش داده شي دواړو خواوو سره یو ځای کې یو دواړو خواوو سره تراولي شي مذاکره او مخامخ خبري سره وکړي. اما ترکیه په ان زمان کې د افغانستان سره ډېر تاریخي روابط لري. سلو کلو رئیس د دواړو هیوادو ترمنځ ډېر خاص روابط موجود دي. په ان زمان کې ترکیه هغه هیواد دی چې د 2018 نه د افغانستان ته د سولې د راتلو لپاره د استانبول پروسه شروع کړله، یا د قلب آسیا په نامه چې یادېږي. او هغه هر کال دغه پروسې کلنی جلسې کې په مختلفو هیوادونو کې چې غړي دي پروسې دي. له دې سره د یو نقشې فعال لرلې دی د سولې د راتلو لپاره. پای زمان کې پوځي لحاظم ترکیه د دیشلو کلو کې په افغانستان کې یو بارز پوځي حضور لري په افغانستان کې. او پای زمان کې د افغانستان د اردو سره ترکیه له ډیر وخت یو تاریخي ارتباطات لري.
په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنوي چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې د ترکیه د غونډې پر موضوعي خبرې کولې. په دې خبرونه کې د موسیقي پروګرام د خبرونې زیاته برخه جوړوي، خو تر مخ کې د کابل چاپ رسپونو ته کتنه.
د کابل چاپ په نننیو غنو کې په بیلابیلو موضوعاتو بحث او تبصری شوې دي. هشت صوب رسپانې سرمقالی کې د دولت د سولې طرح مسوده باندې بحث شوی دی. په سرمقالی کې راغلی د افغان دولت د سولې طرح چې د افغانستان د سولې هوکړلیک په نوم په سلور برخو کې چمتو شوی او نن به د ملي مصالحې د عالی شورا د یادې طرحې د منلو یا رد پاړه پریکړه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا د طرحو د توحید ځانګړي کمیټې تېره ورځ د دولت د سولې طرحه وروستۍ کړه. د دې طرحې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول چې د خلکو په حقونو ټینګار کوي راغلي دي. د طرحې دویمه برخه د سیاسي نقشې په نوم نومول شوی چې د سولې انتقالي یا لیږدیز دولت او د سولې حکومت جوړېدو باندې پرې بحث شوی دی. د طرحې دریمه برخه نظام او څلورمه د جګړې یا اوربند ته ځانګړې شوې ده. په سر مقاله کې زیاته شوې یا د طرحه به د استانبول راتلونکي ناستې کې د جمهوریت په استازولۍ وړاندې شي، خو همدا طرحه د ګلبدین حکمتیار د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي او د